د خانانو حاصلات او ضایعات چې واغه په منځل شي.
بلوري ته د خوځ د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکال به په ورته توګه درې ځلې نور هم بېوزلو کورنیو مېرمنو ته د میوو او سبو وچولو د لمریز برېښنا ماشینونه وویشل شي. د کرنې رئیس حافظالله شانوري وویل د مالدارۍ د پرمختګ لپاره 320 کورنیو ته څو ورځې مخکې غواګانې او بوزې ورکړل شوې. په نږدې راتلونکي کې 500 کورنیو ته د شاتو مچۍ ورکول کېږي او 144 کورنیو ته به 10-10 قطعې چرګان هم اوبه ویشل شي. د نوموړي په وینا د تریزیو علیشیرو او سپیرې په ولسوالیو کې د نیمه سوداګریزو فارمونو جوړېدل هم په پام کې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې لا کور د نجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب که په پیل کې دا راته ووایه چې د کمیسون د شمیرو له مخې له کوره د تېښتې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزي زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي، سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 113 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دي چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې 93 قضیې چې په هغې کې 113 لادرکي او 12 معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دویر کړل سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي، په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیوز دی آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره، نو په دې اساس باندې دوی غوړز دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی. بل خل د تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکی، نو کورنۍ د دې مهنی کی په دغه اساس باندې د خلک فرار کی. او دسی بعضی خلک دی خوین دي چې هغه سن قانونی دی قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غوړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی، نو هغه نه غوړي چې میړه اکی بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دی چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې دسلري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نشي کوی ځکه ته څه کې ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی کوم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خځې مجبوره کړې دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي، د ده آواز واوري، اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړې ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تېښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه، د رسنیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آگاهی ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغه سه حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسو لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونه ته مهمه اوړی نه ده. دویم فامیلونه باید دی دوی اغا تقاضا و تا او دی دوی خواست احترام ملری، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیگی، لکه څنګه چې دی یو الک نظر ته احترام کیگی، لکه څنګه چې دی یو الک ټول ضروریات ته احترام کیگی، دغه سه دی اونجون ضرورات ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغه سه متضرر خلق ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره دی دوی دغه قضیه محول دی عدلی او قضایی ارگانونو ته وسپارل سی. بل پیشنهاد زمونږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دی استنګی ځای چې هلته باید د فرار د کورونه الت مختلف خلق وسیگی مختلف ذهنیتون الت وسیگی دو دوی دی کتگوری او دی پجلا زایونو که ساتل در عدین او ضرور را چطورگو یو دی بل دی تجربون او یو دی بل دی کلنون یا متاثر او یا تشویق بل کرده نسی. نزمونگ چونو ستاسی وقت کم دی ولاندیزون زیادی ازمونگ پا گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانه وریدون که داوا دا دیونه دا ساسی و بشری حقونو خبرونه تر بلیونه خو وقت ولره.
جواند پا شیبو که
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د ډول او سورني په لرغونتو په هیګي
دول اصلاً د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تحول کړی او سرنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسمي گذشت یو چی که نانتی زمون داست د وطن که دولتی کارونه هم داست زیوبه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړي دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد وکړي چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د ډول او سورني په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورني جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهوو، له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلي چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي، په آخر کې د پیژندل شوي سورني وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.